السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د غڅ په خاطر چې دوی لواطات بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سرې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په وو طالبان محکوم کړی او نه دیرس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دیرس دورې ورکړل شوي او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم او نه دیرس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي، خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیمه دولتي خبري اجنس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یک شنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هېواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور دا مهال منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یک شنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه، چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14مه د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14مه د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500 سرتیری لري. دغه ځواکونه د سوریې په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په سمنګانو کې ټول بند کان کیندون کې ژغورل شوی دی. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟
د درېشف د برس کورو چې کوم قانون دی دغه کې یو خو خود سره کیندل دي، بل کیندونو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي.
د طالبانو حکومت وایي له واکمنۍ وروسته یې ګڼ شمېر قوانین په رسمي جریده کې ثبت کړي، خو قانون پوهان بیا وایي
اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي. قانونه قوق بیخي وجود نه لري. که طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
سوریه کې نوی حکومت د نړیوال تعامل هڅه کوي. د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سوریه د لګول شویو بندیزونو لری کول غوښتي.
the whole question about economic recovery.
البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې بندیزونه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د ژمی پر رسیدو مو د بېوزله افغانانو د ناچارۍ حال احوال هم اخیست.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې رازو د سر راپورته د سمنګان ولایت د دریسوف د ډبرو سکرو په وکان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوی دی. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړی ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنیکسی اورو.
د شنبې له غرمه مهال لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلیرویشت ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یکشنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې دوه ویشت تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در ولسوالۍ درې سوف
د درې سوف پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلی و چې له امله یې دوه ویشت مالي کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤولانو په هڅه ټول دا کارګر له خاورو لاندې را وستل شو او ټول ژوند یې سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې سار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی قانون لري چې د کیفیت او استخراج لپاره لومړی درجه بلل کیږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوی چې تل د سیمیک په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته متوجه ګواخ راپورونه خبر شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکراریږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په دریسوف د ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندنه دی، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بل مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کیږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو ایس په قانونو په تیرا بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پنګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یکشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک تنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلی دی پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالر ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پاموړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدماتو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لورو پرتو سیمو کې د روغتیا اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبې ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي
جل باشه، یعنی
از بین میره. په ورته وخت کې ځینی خلک ادعا کوي چې د روغتیي چارو کارکونکو له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شپانې ملالۍ مریض ولادي بود.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی و. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې یې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته یې هېڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
و موریدل چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل ورته بیا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو او د سړې هوا په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیر وس نه لري. بلور ته داسې راپور نه همشته چې د پلاستیکي توکو په سون سره د چاپریال وضعیت خراب شوی او د کابل په ګډون د اکثرو سړو ولایتونو چاپریال ډیر خراب شوی. دا چې خلک ولې په ژمي کې پلاستیکي یا نور توکي سوځي د ناچارۍ د ژوند کیسې کړي د ازادي راډیو سره چې تفصیل به لابد سپوږ مینه وورو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړای او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکنه از دکاندار،
خلک چې له بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بل اوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطو نه استفاده وکړي او همدا رواج بخیل له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطو نه څخه استفاده وکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په اړه برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څیړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د مشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګي په لاس کې لري. تفصیل به له سفیر ولستان اکزیورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوري دورسته پر دغه یواد لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یک شنبه پر ورځ په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل لتی روسو کړکیچونه ونې ورسته عادي حالت ته د سوریه د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده. البته ټوله خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریه د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
A credible justice system and that they don't see any revenge.
د سوریه حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپای ټولنی او نورو هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دی. دغه بندیزونه په 2018 کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی و. د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بالاخره د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړه چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري.
Process on the way that is inclusive of all Syrians.
موګدی تارتیالرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریان شامل وي. دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي. نو دا د سوریې مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي. بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي. خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده.
And security extremely important.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د دمشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 50 کلنه واکمني ړنګه کړه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له تروریستي نوملاړه د حیات تحریر شام ډلې د لری کولو په اړه غور کوي. خو له دې چې د جو بایدن اداره په پای ته رسیدو ده دا لا روښانه نه ده چې د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې په اړه څه ډول دریځ خپلوي. هغه له وړاندې ویلي چې د سوریې په کړکیچ کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت ویلي چې په تیرو څه د پاسه درې کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې چاپ کړی دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نموجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. د طالبانو تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو او د پیسو د تبادلې قوانین شامل دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د اووه قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدی. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړوي، ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ازمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ازمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار دادن.
دی قانوننده خیزی غا گورت بلله، یعنی دا چه خیزی اصلا دا خبرو کولو حق نلری. پا دا سیال که چه پتول اسلامی و غیر اسلامی نری که دا دول دا انسان زد قانون نشته.
دا انسانی وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسله او پنځه دېرش مادې لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نوی غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي که څوم د طالبانو لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګي او د ضمانت د پیسو اندازه نه د ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورورو، د خبری ټولګې د پایشې بوته نږدې شوې یو. وړاندې ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو راځو دغه وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغالو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم راستربلې دغه لوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو ده او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. دا هم په دې اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا څوارلس کاله وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو، مونږ دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونټونو لپاره خپل ترمینات ترسره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې د افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبې وکړو، وطن ته ویاړونه راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډېر مشکلاتو سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریژن میچونه یو سیستم لتروسه نه فعاله.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم مرستیال مدیر عبید الله افغان آزادی رادیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلق ور سره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډي ته ورته لوبه ده، اوس ته خلق مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلق دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډي غونټه کې لوبه ده، علاقه لري. مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلق ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلهیز لوبه ده، لوبډلې نه کسیز دی او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي، کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د غیدارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونې ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې څخه خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړول د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیرش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي هغه تنګی ته چاړول دی. هغه ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لا نه وړي تنګی ته، هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډېر ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوه تنو یا په یوه تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړی وي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې د ومی ورځ خبرونه خبرې دوه ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواتات بللی په درو وهلی دي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اجانس د راپور له مخې